یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د غرمې 12 بجې شوه. دا مو خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه د پنځشنبه ورځ ده، د اسد د میاشتې 12مه نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر یوې بجې ده. اول په خپرونه کې خبرونه درته لرو. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
په سر کې تاسو مهمو خبرونو سره ټکي. د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکي کیلي لینزي وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. او د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د وسلوالو طالبانو مشر مولا هیبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې له مخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی شي. مولا هیبت الله د پنځشنبه په ورځ د اختریز پیغام په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. دا پیغام یو ورځ وروسته له هغه خپور شوی چې په کابل کې د طالبانو په یوه خونړي برید کې نږدې 160 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډېری یې ملکي وګړي دي. افغان حکومت ویلي دغه برید د طالبانو له لوري د سولې ژمنو کې پښتنې راپورته کوي. مولا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې د باور خبره کړې، خو د چهارشنبه د ورځې بمی برید ته اشاره نه ده کړې. نوموړي امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې طالبان له امریکا سره په پوره جدیت سره د سولې خبرې کړي او هم د افغانستان د 3 کلنې جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا د صداقت غوښتنه کړې ده. دا خبرې داسې مال کېږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو اتم پړاو روان دی او په دې وروستیو کې د یو توافق ته رسیدو احتمال هم ډېر ښکاري. بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي د طالبانو خونړي بریدونه د سولې د خبرو اترو اعتبار ته زیان رسوي. رویا رحماني د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کیږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. میرمن رحماني زیاتوي په داسې حال کې چې طالبان وایي د سولې له لارې د جګړې پای ته رسول غواړي، د دې درک ستونزمن دی چې بیا ولې د خلکو وژنو ته دوام ورکوي. په واشنگتن کې افغانستان سفیر رویا رحمانی چې په رسنیو کې کمه څرګندېږي، د خبرو وروسته لغه کوي چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کابل کې خونړی او ویجاړونکی برید وکړ. په واشنگتن کې افغان سفیر د رویټرز خبري اژانس ته وړاندې ویلي د طالبانو وروستي بریدونه د دې څرګندوي کوي چې دا ډله غواړي پر داسې خونړیو بریدونو د خبرو اترو پر میز زیات امتیاز ترلاسه کړي او یا د افغان پر زیاته خاوره واک ټینګ کړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکي کیلي لینزي وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. نوموړي په یوه لیک کې چې د اګست په 16مه یې د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رئیس ګیانی انیفانتینو په نوم استولی ویلي، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم لخوا د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د غړو د جنسي ځورونې په اړه څېړنې ورو پرمخ ځي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم لشته لږه 5 غړیو کرام الدین کریم د 2013 میلادي کال څخه تر 2013 میلادي کال پورې په موده کې په جنسي ځورونو تورن کړی دی. له دې تورن وروسته د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې کرام الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفادې او د ښځینه فوټبالستانو په جنسي ځورونه کې مقصر بللی او نوموړی نه یوازې په ملي او نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی، بلکې $1,000,000 یې جریمه کړی هم دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم د کرام الدین کریم د نیولو حکم کړی، خو هغه تر دې مهاله نه دی نیول سوی. زموږ غلا ساده راډیو ری د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبې په ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره د نښتو پر مهال وژل شوي دي. پېښه لویدیځ آذربایجان ولایت کې د ترکیې پولې ته نږدې د ماکو سیمه کې شوې ده. دا سیمه عراقي کردستان ته هم نږدې پرته ده. د ماکو والي حسن عباسی ایراني رسنیو ته ویلي چې دوه سرتیري په جګړه کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په هغو سیمو کې چې د ترکیې او عراق سره پر پولو پرتې دي د ایراني ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې زیاتې شوي دي. په ډېرو داسو پیښو کې وسلوال عراق میشتي کردي یاغیان دي. ځینې په ایران کې د کورد میشتو د کوردمیشتو سیمو خپلواکي غواړي. د جولای په پایل کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک او کوردي یاغیانو ترمنځ د څو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د چهارشنبې د ورځې په پیښه کې کوردي یاغیان شکل دي که نه. په ایران کې د کوردي سازمانونو سربیره د کوردانو پی کی کی یا د کوردانو کارګر ګوند هم له ایراني ځواکونو سره نښتې کوي. او په داسې حال کې چې د پاکستان ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوي په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې محدودوي، سوداګریزې اړیکې ورسره ځنډوي او په پاکستان کې د هند سفیر باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چهارشنبې په ورځ د دغه هیواد په یوه ټلویزیون کې وویل چې له هند څخه د پاکستان سفیر ورغواړي او د هند سفیر وراستوي. د ښاغلي قریشي له دې څرګندونو سره اسلام آباد ویلي چې له هند سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د محدودولو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د دولس بجې او د قید د ازادي راډیو د خبرونه تر یوې بجې ده. اوردونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو فورم یا فیفا یو نوې سروې کړې ده. د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه دغه سروې او جزئیات په دې خبرونه کې درته وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو واوري چې په هلمند کې د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی ترڅو هغوی خپل کوچنیان ښوونځي ته واچوي.
ترڅو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي او خپل اصلي پانګونه پر خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولې ترڅو نور د دوی اولادونه به سرنوشت نه شي.
په همدې خبرونه کې به تاسو ته په یو رپورټ کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکي یا کوچ کیلي لینزي د لیک جزئیات خبرو کړو چې وايي د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په افغانستان کې د نجونو فوټبالستانو سره د ناوړه جنسي چلند په اړه د څیړنو لمن پراخه کړي. په همدې خبرونه کې د مخکښو پروګرام هم درته خبرو. د ازادي رادیو خبرونه او ری ازادي رادیو تاسو هر ځای د انټرنیټ لاري ډیر اسانه اړیدلای سي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی azadiradio.com. دلته زموږ د پروګرامونو د مهالویش په برخه کې د خبرونو لایف د اړیدو امکان شته، نو که تاسو انټرنیټ لري دغه امکان څخه استفاده وکړئ. ورځو د خبرونه اول مطلب ته په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو فورم فیفا د جمهوریت ریاست د روانو ټاکنو په اړه یو سروې کړې ده. خبری است چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات به د سپتمبر 28 نیټه د میزان په 16 نیټه وي. دا چې د دغه سروې جزئیات څه دي په دې اړه نن په کابل کې یو خبری غونډه جوړه شوې وه. زموږ همکار رحمت افغان ورغلی دی او له هغه ځایه را سره ملګری دی په ټلیفون. افغان صاحب، دا سروې که اوریدونکو ته ووایي چې هدف یې څه و او موندنې یې څه دي؟
بله فرشته جان، تاسو ته د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه غواړم چې دلته لږ واضح کړم، دا فیفا نه بلکې فیفا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ دغه سروې ترسره کړې ده. دوی نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی دغه سروې په تېرو درې میاشتو کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې له 5200 کسانو سره د مرکو، مستقیمو مرکو، آنلاین او همدارنګه د ګروپي مرکو په اساس باندې دغه سروې ترسره کړې ده. د دې مندنې نن دغه بنسټ رئیس محمد نعیب عزیزاده خبریالانو سره شریکې کړلې. د دې مندنې ښیي چې د تیر تر اتونکی جمهوریت انتخاباتو کې په سل کې 50% خلکو د نه ګډون ویلي دي چې موږ ګډون نه کو او 20% خلکو ویلي دي چې موږ ګډون کو. د بلا بل دلایل وړاندې کړي دي روان نامې انتخاباتو ته د خبیره دي نه موجودیت د کمپاینونو نه کول همدارنګه بلا بل نور عوامل یاد کړي دي چې دوی ګډون نه کوي. چفا پکاره اندښنه څرګنده کړه دی ول کچېر انتخاباتو ته چمتووالی هم درس روان دي خلکو ګډون کړي کمرانګي چې کمرانګي سره سره وشي په افغانستان باندې یو بل بحران ته لاړ شي. چفا په خپل سر دي څو کاندیدانو غږ وکړ چې خپل کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي همدارنګه انتخابات چمتووالی بشپړ کړي چمتووالی چټک کړي اما په هغه په دې اړه باندې دوی وویل چې د وروستۍ نامې تر ټولو ستر ګواښ د انتخاباتو په وړاندې همدارنګه نعیم عایزاده وویل چې د سر بنسټونو ته هم د وسلوالو طالبانو لخوا جدي ګواښ موجود دی چې دوی خپل یو ډول کارونه را محدود کړي دي. فرشته جان عایزاده وایي چې دوی یو بله سروې پیل کړې ده د انتخاباتو د کمپاینونو له پای ته رسېدو به یوه اونۍ وړاندې دوی دغه سروې ترسره کړي او پایلې به خلکو سره شریک کړي.
ډیره مننه. دا خو جالب موضوع د اوریدونکو د افغانستان د رونو انتخاباتو بنسټ یو سروې کړی دی چې د افغانستان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د خلکو علاقه مندي او د خلکو بتونه غواړي چې ګډون وکړي یاونه کې په دې اړه د ارقام راغونډ کړی دي. خو افغان صاحب سره زموږ د ټلیفون لاین ډیر کمزورې دی، ستاسو ژغ هم سم نسی اوریدل کېدلای، نو په دغه ځای باندې به اکتفا وکړو. ډیر زیات مننه اوریدونکو، زموږ پر ویب پاڼه باندې تاسو دغه نوې سروې چې سوي د دې جزئیات به په څو دقیقو کې در سره شریک کړو. لوستلای سي کتلای سي او پر فیسبوک او ټویټر باندې هم د ازادي رادیو سټاف تاسو پیدا کولای سي چې لغلاري هم د خپلو دوستانو سره د زموږ مطالب او رپورټونه شریک کړي. په خوست کې هڅه کوي چې نن یو ستره انتخاباتي غونډه سوي او موږ هڅه کوي چې د خپل همکار سره په تماس کې سو، نو کله چې موږ موافق سو تاسو سره به یې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسې د سهار وو بجو تر ماښام تر وو بجو پورې اورېدلای سي، لکه څنګه چې مو اورېدل خو پر انټرنیټ هر وخت اورېدلای سي. د ازادي رادیو د پاڼې ادرس ته ازادي رادیو ټکی کام. پرون تاسې له ازادي رادیو له هلمند د پیور رپورت کې اورېدل چې د بس پرختون کې ډاکټرانو څومره اندېښنه درلوده چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د پولیو پر کمپاین باندې بندیز لګېدلې دی او د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پیښې زیاتې سوې دي. په هلمند کې ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې سش کال په دغه روان هجري لمریز کال کې څلور کوچنیان تازه په پولیو یا په فلج اخته سوي دي. دا ویروس وژونکی دی، یعنی د کوچنیانو د مرګ سبب کېدلای سي. اوس په دې مسله باندې له کونړه رپورټ لرو. د ازادي رادیو خبریال له کونړه پر رپورټ کې وایي چې په خوا د کونړ په یو شمېر غرنیو او ناامنو سیمو کې د پولیو ضد واکسینونو کمپاینونه بند وو او له امله یې څلور ډېر زره ماشومان له دغه واکسین څخه، له دغه کمپاین څخه هر کال پاتې کېدل. خو د ازادي رادیو خبریال وایي چې اوس په ځینې غرنیو او لرې پرتو سیمو کې د دغو سیمو اندازه زیات، یعنی ساحه زیاته سوې ده چې هلته د پولیو د واکسین کمپاین نسی تلای، او له دې سره د هغو کوچنیانو شمیر هم زیات سوی دی چې هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي نه رسېږي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
په کونړ کې خلک د واکسینو سره د مخالفتونو څو لاملونه بیانوي، وای چې د دولت د وسلوال مخالفینو شتون او بل خپل د پروګرام د مسولینو لخوا د داسې خپلوانو او د واسطې خوندانو مقررول دي چې لری پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی، او هم دا وجه ده چې هم ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او هم یاد پروګرام سره مخالفتونه زیاتیږي. حاجی نثار احمد او همت الله ساپه وایي
وسلوال ډلې دي چې هغه نه غواړي چې واکسین تطبیق شي. د واکسینو په پروګرام کې واسطه بازی ده او اسی کسان مقرری کی چا اغه و ساهو ته رسیدگی نشی کولای په دې خاطر باندې واکسین سم نه تطبیق کی
کم چې د واکسینو په کونل کې په سر کې واقع دي دوی چې کوم مقرری نه کوي ټول خپل خپلوان مقرر کړی دي او دا ذات تاسو ته عملا خودل شم راځي تاسو زبېما خلک دربانی ګورما ټول خپل خپلوان د واسطې د مخې دانډیوالانو د مخې کسان مقرر کړی د واکسینو پروسه چې د کم خند او زن سره مخامخ ده اغه کسان دوی نه دي مقرر کړی چې کم په کلی کې آثار او رسوخ لري رسیدګی شي کوله
خلک وای څوک چې د واکسینو د مپوهوي پر سر هر امشت معاشونه او نور امتیازات اخلي هغوی غلی ناشتي خو بلخوا واکسینو سره مخالف کسان شپه او ورځ په دې هڅو او تبلیغ بوختي چې څنګه وکولای شي د فلج واکسینو د کمپاینونو په وړاندې خندونه پیدا کړي د کونړ ولایتي شورا هم د واکسینو په پروګرام کې واسطې خپلوي پالنې او د چارواکو د خوښې کسان په دندو ګمارل کوچنیانو ته د واکسینو رسولو په لاره کې سترې ستونزې ګڼي د یادې شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار آزادی راډیو ته وویل
کوم ساحو ته چې د واکسینو پروګرامونه زین د خپل او خپلوان او یا وکیل واسطه وکي یا بل چارواکي واسطه وکي دا خلک مقرری دغه د واکسین د مخنیوي د غټه ستونزې دي
سیار وایي د امنیتي ستونزو او د واکسینو په وړاندې د مخالفتونو زیاتېدلو لامل د یاد دفتر لخوا کیدونکې بې عدالتۍ دي او که مسؤلین غواړي چې هر ماشوم ته په هر ځای کې واکسین ورسیږي نو په هر سیمه کې دي وړو کسانو ته کار وسپاري
نو زموږ غوښتنه خو دغه ده چې باید په هغه ساحه کې چې دلته با نفوذ مشران اوسیږي یا عالمان اوسیږي یا ځوانان دغه سي د سیمې د خلکو نه د خلکو نیول شي چې دا خلک الته نفوذ کولای شي الته څوک مخالفت نه کوي د خاطر باندې چې دلته د مرکز نه د خلکو نه نیول شي د خلکو نه د خلکو نیول شي نو دا ستونزه ان شاء الله چې حلیږي
یو شمیر خلک دا هم وای چې اکثرو زینو کې وسلوال مخالفین هم د دې لامل د فلج ضد واکسینو مخالفت کوي چې له نورو زینو څخه ورته کار کوونکي لیګل کیږي او هغوی پرې باور نشي کولای چې په دې صورت کې هم د واکسینو د کار کوونکو ژوند ګواښ سره مخ کیږي او هم یاد کمپاین ته زیان رسیږي په کونړ کې د کتلوي معافیت مسول حاجی محمد اساق آزادی راډیو ته امنیتی ستونزې د واکسینو د مخالفینو لخوا د یاد پروګرام خلاف بد تبلیغات او د وسلوالو مخالفینو له ویرې د یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو نه همکاري ماشومانو ته د واکسینو پوره نه رسیدو مهم لاملونه یاد کړل
نو همدغه د علماو کمزوري همکاري او د ځینې هغه مخور اشخاص چې هغه په خوله کار کوي هغه د مخالفینو د ویرې په اساس باندې خپل خوله نه خلاصي چې موږ ټول ساحه کې د پروپاګاندا باندې
هغه دا نه مني چې ګنې دوی د واسطو زور او خپلوي په اساس د واکسینو په پروګرام کې خلک په دندو ګمارل دي
منګه چې څومره کارمندان نیولې دي هغه مغزایي خلکو معرفي کړی دي اما هغه نه معرفي خطر راوړې دا غوې تایید ور سره ده د یو کس هیڅ نشته چې هغه دې منګ د یو چا په واسطه باندې مقرر کړي او غریب منګه او هغه ولست اختیار ور کړی چې منګ ته یو غریب او باتاهده کس منګ ته معرفي کوي هغه چار څوک دوی معرفي کړي هغه کده یو زورواکي سړی دی او هغه غریب دی چولس معرفي کړې موږ ځان سره ولې
څلور مېشتې وړاندې چې کونړ کې کوم کمپاین تر سره شوی وو په هغه کې ل 15 کالو کم عمره څلور ډیر زره کوچنیان ل واکسینو پاتې شوی وو او له هغه وروسته به د کونړ په اکثرو سیمو کې د طالبانو د غواخونو په وجه کمپاین نه دی شوی او د یادې مودې په جریان کې د وټپور ولسوالۍ په چپوري کې د پولیو یو مثبته پیښه هم پیدا شوې ده چې د واکسینو نه کېدو او مثبتې پیښې پیدا کېدو خلک د خپلو ماشومانو روغتیا ته اندېښمن کړي دي
تاسو په کونړ کې د پولیو د کمپاین په اړه رپورټ واورید اوریدونکو تاسو باید خبر اوسئ چې دغه ناروغي ساري ده او حتی کېدلی سي چې د اوبو له لارې د یو نفر څخه بل نفر ته انتقال سي او د کوچنیانو د فلج سبب سي هغه کسان چې کوچنیان چې تر 15 کلن کم عمر لري په دې مرض دخته کېدو په صورت کې حتی د مرګ امکان سته او په عمر فلج باندې اخته کېدلی سي
نو د ازادي رادیو پر پانه باندې تاسو په دې ارتباط نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. او په یاد ولرئ چې ازادي رادیو د روغتیا پروګرامونه لري، هر اونۍ په دغه پروګرامونو کې پر دغه سیاسي مسایلو باندې بحث کیږي، او پر دې هم خبرې کیږي چې تاسو څنګه کولای شئ چې کله تاسو په منطقه کې د پولیو کمپاین بند وي څنګه کولای شئ چې خپل کوچنیانو ته دغه ضروري واکسین ورسوي. نو ازادي رادیو اوري اوس به ورسو خوست په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل وای چې 14 سوه ده. الوخیل صاحب دا اوس را سره په ټلیفون ملګری دی. الوخیل صاحب، د دې 14 په اړه که نور جزئیات ورکړي اوریدونکو ته.
مننه، سلام کوم تاسو ته او د ازادۍ رادیو ټولو درنو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن تاسو شی و چې د خوست ولایت ته د افغانستان د کابینې ځینې وزیران راشي او د څلورو لویو پروژو چې نن یې پرانیسته درلوده د هغو مراسمو کې برخه واخلي. مراسم پیل شول. په پیل کې هغه واردات برېښنا چې خوست سره رسیدل ده، نن د خوست ښار له داخلي شبکې سره وصل شوه. یعنې خوست ښار یوه برخه چې پخوا ورته برېښنا توزیع شوې وه په دایمي برېښنا باندې روښانه شوه. د هغې په تعقیب بیا دویمه پروژه د قبایلو لیسه وه چې هغه هم په ډېر ستر مصارفو باندې جوړه شوې ده. کله چې هلته د پرانیست مراسمو نږدې 14 وشوه، هلته امنیتي مسؤلین وویل چې درې تنه پولیس پکې ټپیان شول او هغه په هغه لحظه باندې روغتون ته انتقال شول. وضعیت بېرته نارمل شو. البته د پروژو د پرانیستې هغه بهیر چې و پای ته ونه رسېد، د هغې په تعقیب باندې راغلو متون غونډۍ ته. متون غونډۍ کې د اوبو رسولو په یوه شبکه باندې کار پیل شو چې هغه هم تر 150 میلیون افغانۍ زیاتې پیسې وې چې خوست ښار 14000 کورنۍ ته به اوبه ورکړي. د هغې په تعقیب همدا لحظه مونږ خوست شیخ زاید پوهنتون کې یو دلته د شریعت پوهنځي لپاره ډېره یوه مجلله او ستره ودانۍ چې هغه باندې هم 350 میلیون افغانۍ راغلي دي او په څلورو پوړونو کې جوړه شوې ده. او ښایي په خوست کې په مجهزو ودانیو کې راځي. د هغې پرانیستې مراسم هم اوس فعلا روان دي. نو وضعیت عادي دی. البته پروژو کومې پرانیستې چې دی هغې بهیر ټکنی نه شو روان و.
ډېر زیاته مننه اورېدونکو. تاسو زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل معلومات واورېدل له خوسته.
هر تصویر کې زر خبريسته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
له کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیواله اداره یونیسف وایي چې سږ کال په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات کوچنیان له مکتبه پاتې سوي دي. دغه کوچنیان دي چې د مکتب د تګ په عمر برابر دي خو نه دي توانېدلي چې مکتب ته ولاړ سي. یونیسف وایي چې د دې یو عمده دلیل دا دی چې په افغانستان کې امنیت خراب دی. په ډېرو لورو پرتو سیمو کې او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې امنیت داسې نه دی چې کوچنیان مکتب ته د تګ امکان ولري. او همداراز فقر او نیستي د خلکو شدید خراب اقتصادي وضعیت د دې سبب سوی چې کورنۍ نیسي کولای چې خپل کوچنیان مکتب ته واستوي. په دغو کوچنیانو کې چې سږ کال مکتب ته له تګه پاتې سوي دي 80% یې نجونې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې فقر او د امنیت خرابوالی د نجونو پر تعلیم باندې سخت بد اغیز کړی. 80% د دغو نمبر څخه نجونې دي چې هغوی نیسي کولای چې مکتب ته ولاړ سي. په هلمند کې اوس چارواکي غواړي چې کورنۍ د دې ټولو ستونزو سره سره تشویق کړي خپل کوچنیان شونځي ته واستوي. زموږ خبريال الیاس دایي په دې چې د دې کمپاین جزئیات څه دي او څنګه دوی غواړي چې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان مکتب ته واستوي رپورت لري.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته چیرمه د موټرونو د یوه اوږده کاروان تر څنګ سلګونه کسان پر پښو روان دي. د پوهنې نشان او اړوند لیکلي اشارونه لږدوي. دوی په لوډ سپیکرونو کې د تعلیم او پوهې په تړاو ویناوي کوي او په ښار کې هغه کورنۍ تشویقوي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي چې په عمرونو برابر کوچنیان یې ښوونځیو ته نځي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند د پوهنې د ریاست لخوا تر نوي تعلیمي کال څو اونۍ وړاندې ماشومان او د هغو کورنۍ د یوه ډلیز کمپاین د لارې هڅول کېږي چې نومونه ولیکي او ښوونځیو ته ولاړ سي. د هلمند په هنر رئیس محمد داوچا سفاروی دا چې په نوې تعلیمي کال کې د ډیرو نوو ماشومانو د شمولیت لپاره امکانات برابر کړي دي، نو اړتیا و چې په خلکو پسې راوځي او د یو لوی کمپاین د لارې کورنۍ او ماشومان ښوونځیو ته بهڅوي. ښاغلی سفاری زیاته کړه په نږدې ورځو کې به دغه کمپاین ولسوالیو ته هم ورسوي.
دا پروګرام نو موږ اول لرګه څخه پیل کړ. دا پروګرام په ټول ولسوالیو ته غځیږي، غواړو چې ټول خلک له ځان سره داخل کو او دا پوره مرسته کوي په عام پوهاوي کې. ځکه عام پوهاوی چې تر اوسه پورې ډېر کمزور دی، ډېر اړین دی تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي او خپل اصلي پانګونه پر خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولې تر څو نور د دوی اولادونه بې سرنوشته نشي.
په هلمند کې د تیرو 15 کلونو نامنوې له امله د ټولو 400 دروش ښوونځیو څخه 200 تړلي ول چې د پوهنې د ریاست ته مسؤلینو په خبره اوس دغه شمېره د قومي مشرانو او وسلوالو طالبانو په همکارۍ واوی اتره کښته شوې ده. په لشکرګاه ښار کې د پوهنې د ریاست لخوا ښوونځي ته د ماشومانو د هڅونې په دغه کمپاین کې په رضاکارانه ډول یو ځای کېدونکي کسان دا نوښت بولي او د هغه ستاینه کوي. د ښار اوسیدونکي وایي دغه کمپاین به د پوهنې د ریاست سره مرسته وکړي چې د نوو شامل سو ماشومانو د کتاب او کرتاسیه ترڅنګ د ځای، میز او چوکیو غم پر وخت وخوري.
تر مخه به د معرف کارمندان د دوی د کتابو، د دوی د استادانو، د دوی د سیمپو، د هر څه کم چې اړتیا یې هغه به مخکې له مخکې په نظر کې ورته نیول کېږي. هغه کم پلان چې هغه به په وخت تطبیق کېږي.
دا شکر بس هر ماشوم یې هر در تر اتلس کلو چې خپل وس کې دی د افغانستان ځوانان باید مکتب وایي، پنتون وایي، سوادار تعلیم او تحصیل.
دا شکر دی ورو درې سنه ورو خپل مکتب ته ایانو نو راځي د څنګه وایي ورو دا شکر دی.
که څه هم د پوهنې ریاست په خوا تر دې هر کال د لس زره په شاوخوا کې ماشومان نوي شاملول، خو د هلمند د پوهنې رئیس وایي په نوي تعلیمي کال کې پلان لري چې د 15,000 په شاوخوا کې نوو زده کوونکو ته ځای ورکړي. د ځینو احصایو او معلوماتو له مخې په هلمند کې د نامنیو، غربات او کورنیو ستونزو له امله د شپږ لکه 10,000 په شاوخوا کې په عمر برابر ماشومان لا هم د ښوونځیو او زده کړې څخه محروم پاتې دي. محمد علي استاي، تازه‌ای راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
سید بشیر له کونړ څخه ډېر خوشحاله یم چې په ختیځ زون په ننګرهار ولایت کې برېښنایي تذکیري توزیع لري. تقریبا دا له هلس ورځې کېږي چې شروع شوي دي. موږ ته ډېر خوشحاله یو، ډېر راضي وتي. خو زموږ یو غوښتنه دا وه چې دغه برېښنایي تذکیري توزیع لړۍ دغه بهیر باید دلته په کونړ کې هم باید پیل شي او دلته په کونړ کې دې هم یو دفتر ولري او په هر ورځاري کې به شروع شي. دغه ترقی ورکړی شي. ورمخنیسم عربي رادیو زنده باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ څخه یو سرباز خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د وربند په طالب جانه. یا د خدای سو وزیر یا له افغانانو سو شرمېږه، یا له کونډو له یتیمانو سو شرمېږه. نور کوالې د پزرزامان او د پاکستان د پوځیانو د سیاسنو په خوله باندې وربند نه کوه، سوله نه کوه، سوله له امریکا سره کوه، له افغانانو سره یې نه کوه. مشتیر استاد پاکستان او د ایران فرمایش ده صدر سره افغانانو سره نور جنگ تازه کوي. په دغه پیلوټان شیدانې په جنگ شیدانې ټنګانو تیارې نو بیا پاکستان ته بیا نو خدای دې پوک خدای دې هدایت ترته وکړي. تاسو خدای وسلام په احترام
ورور مرا پیغام دی چې دا په نداری کې را شبکې په د هلمند ولایت نداری ولسوالۍ او مرجع ولسوالۍ کې شبکې کار نه کوي. د ماتشي بدرس کې شبکې ته سلام دی کوي. سالات دی، کبیر سنگ دی، کریبار دی، کروشن دی، یو نمبر رام کار نه کوي. یا بیر سنگ کوي کوي، یا سلام کوي کوي، یا اتصالات تیر کوي کوي، نو بس کار کوي. نو دا یو لم نسته کار نه کوي. لانجې په وطن کې خو امنیت خوندي دی. بدرس کې طالبان دي نو دا خو باید خوندي شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي یا کوچ کیلی لینسی غوښتنه کړې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په افغانستان کې د یو شمېر نجونو فوټبالستانو له لوري له هغوی سره د شوي ناوړه جنسي چلند په اړه د څېړنو په برخه کې چې ډېر پڅ حرکت کوي اړتیا لري چې خپلې څېړنې پراخې کړي. لنزي او د افغانستان د نجونو د فوټبال د لوبډلې د پروګرامونو مشري د فیفا مشر ګیانی انفانتینو ته یو لیک استولی چې د اګست شپږمې نیټه ورباندې لګول سوې ده. د فیفا نړیوال فدراسیون د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو ترې دا وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د هغه مهال مشر کرام الدین کریم ټول عمر له فوټبال منع کړ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پنځو غړو پر هغه تور لګولی و چې له 2014 میلادي کاله یې تر 2013 میلادي کاله په دوامدار ډول د لوبډلې له یو شمېر غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. د لنزي له لورې پاستول شوي لیکې دا هم ویل شوي چې ډېر نور وګړي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو له جنسي زور زیاتي او بد چلند سره په تړاو تورن کړي نه محاکمه شوي او نه هم جریمه ورباندې لګېدلې ده. لنزي لیکلي قربانیان یې غلي نه دي پاتې سوي خو په ویره کې ژوند کوي. لنزي لیکلي افغانستان د انصاف لیاقت لري.